د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې سوینند چهارشنبه ورځ د 2015 کال د مئی 6 نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې لومړنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په دې ساعت خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د روانو سیاسي او امنیتي حالاتو په اړه یو شمېر رپورټونه شنن او تبصرې د دې ترڅنګ ځینې سندرې هم در باندې اورو. خو لومړی مو د دې ساعت خبرونو ته پام راړو. د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان د سند صوبې وزیر اعلی وای د تیر اونۍ د کراچۍ د برید چل جوړونکي نیولې دي. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی امر کړی دی چې کیډیټ کالج رزمک دی له نوشاره بیرته شمالي وزیرستان ته انتقال کړل سي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپلو امنیتي سلاکارانو سره د دې لپاره لیدلی چې په عراق کې قبایلي خلکو ته مرستې ورکړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د سند صوبې وزیر اعلی سید قایم علی شاه وای د تیر اونۍ د هغه برید چل جوړونکي نیولې دي په کوم کې چې تر 340 زیات کسان وژل شوي وو. سید قایم علی شاه دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړې دي. د وویل
مین سازش کرنے والے تھے جنہوں نے یہ تیار کی ہے سازش ان چاروں کو پکڑا گیا
چلور ہاگا مرکزی کسانونی ولی چاچے دغا سازش جوڑ کرے وو دغونی ولشو کسانو دو پولیسو پوڑان دے پا پیخا کے دکا کرتیا اعتراف کرے دے دغو کسانو دخپلو ہاگو منگورو نمون ہم خودلی چاچے پا دغی ناوڑا عمل کے برخلر لدہ.
وزیر اعظم نواز شریف د سند صوبایي حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده. د یادونې وړ ده چې د کراچي ښار په سفره ګوټ کې د تیرې چهارشنبې په ورځ د اسماعیلیانو پر یو بس په وسلوال برید کې تر 340 زیات کسان وژل شوي وو. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی امر کړی دی چې کیډیټ کالج رزمک دی له نوشاره بیرته شمالي وزیرستان ته منتقل کړل سي. سردار مهتاب عباسی د سی شنبه په ورځ ویلي د پریکړې ځکه کړې ده چې د په وینا په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیات وروسته امن پر ځای شوی دی. د شمالي وزیرستان قبایلي او سیاسي مشرانو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی. له دې سیمې د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
وزیرستان کسرون مسرون وطن یافتا تا دا مبارکی ورکاو چې تقریبا د 2009 تر نن لږه پر د میر درزما کالج په نوخار کو نن گورنر سره اعلان هوا کو چې واپس پر رزما کې ابودیجی هغه دې پر 10 کروڑ ګرانټ اعلان هوا شو د رزما کالج کومې په خپل ځبند غوړي په نږدې ټیم کو ان شاء الله کلاسینا شوري کیږي.
د یادونه وړ ده چې رزما کالج په 2009 کال کې د حالاتو تر خرابېدو وروسته لومړی پېښور او بیا نوشار ته انتقال شوی و. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي وای حکومت له لومړۍ ورځې د دوی د پرمختګ فندونه درولې دي. د اومنیشنل ګوند ازمره کاڅکزي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی عبدالرحمن کیتران تور لګولې چې حکومت د دوی فندونه خپل غړو ته ورکوي. خو د پلان جوړونې او پرمختګ صوبایي وزیر حامد خان اڅکزي د دې تورونو په جواب کې وای
د دې صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل له یو وزیر سره اختلاف شوی او د هغه فند ورکړل شوی نه دی. زما په وزارت کې او د ډاکټر مالک بلوچ په حکومت کې موږ د اپوزیشن غړیو ته هم همره فندونه ورکوو څومره چې د حکومتي غړیو لپاره وي.
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې پښتونخوا ملي اومي ګوند نېشنل ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون ډله په حکومت سره شریک دي. د روس د کورنیو چارو وزیر ولادمیر کولوتسیف د سې شنبه په ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدنه کاته کړې. ولادمیر کولوتسیف په داسې سفر افغانستان ته تللی چې لوړاندې نو اعلان شوی. بیګال ارګ خبره شوی خبر پانه لیکي چې د روس یو لوړ پوړی پلاوی د شاغلی ولادمیر په مشرۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. خبر پانه لیکي چې دواړو غاړو د دوه اړخیز اقتصادي او امنیتي چارو او د ترهګرۍ پر زید مبارزه پاړه خبري وکړي. افغان او روسي چارواکو په یو خوله ترهګري د سیمې او نړۍ لپاره یو خطر بللې او د ختمولو لپاره پر ګډو همکاري او ټینګار کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سی شنبه په ورځ د دې لپاره له خپلو امنیتي سلاکارانو سره ولیدل چې عراقیو قبایلو ته د روزنې او وسلې ورکولو پاړه خبري وکړي. د دې ګام هدف دا دی چې له داعش وسلوالې ډلې څخه د رمادي ښار په بیرته نیولو کې له عراقي او قبایلو سره مرسته وسي. سپینې ماڼۍ ویلي چې بارک اوباما د عراق د وزیرانو شورا د هغې پرېکړې هرکلی کړی چې د پوځ لپاره به نوي عسکر اخلي او د انبار ولایت له چارواکو سره به یو ځای کار کوي چې ژر قبایلي وګړي وروزي. پر سپین ماڼۍ په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند لخوا له دې کبله زیاتې نیوکې کېږي چې ولې داعش وسلوالې ډلې د تیرې اونۍ په پای کې د رمادي ښار ونیو. خو سپین ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما تر دې کتو وروسته یو ځل بیا د عراق له وزیراعظم حیدر علي بادی سره کلک ملاتړ اعلان کړی. په دې غونډه کې مرستیال ولسمشر جو بایډن، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د دفاع وزیر ایش کارټر هم شامل وو. دا په داسې حال کې ده چې د رمادي ښار په ختیځ کې د ایران ملاتړ لرونکي شیعه ملیشي په زرګونه غړي د دې ښار د بیرته نیولو لپاره تیاری کوي. سعودي عربستان د سی شنبه په ورځ د اتو جلادانو اخیستلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عرب د روان کال په دې لومړیو پنځو میاشتو کې له دومره خلکو سرونه پرې کړي دي لکه له څومره چې په تیر کال کې پرې کړي وو. د سعودي عرب د ولسي خدمتونو وزارت د دې جلادانو د اخیستلو په اعلان کې ویلي چې د دې کار کولو لپاره د هیڅ ډول رسمي پوهې اړتیا نسته او له هغوی څخه به امتحان نه اخیستل کېږي. د فرانس پریس خبري اژانس د معلوماتو له مخې سعودي عرب په تیر کال کې هم له 15 کسانو سرونه پرې کړي وو.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه که تاسو په ریډیو اورئ هم سمه او که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو د مشال ریډیو د ویب پاڼې پته ده www.mashalradio.com. د پاکستان د سند صوبه وزیر اعلی وایي د تیر اونۍ د هغه برید چل جوړونکي نیولې دي په کوم کې چې تر 340 زیات کسان وژل شوي وو. د خیبر پښتونخوا گورنر اعلان کړی دی چې د رزمک کیډټ کالج دی له نوشاره بیرته شمالي وزیرستان ته منتقل کړل سي. د شمالي وزیرستان یو قبایلی مشر په دې اړه وایي
نیز پدایی رو تاک بنده دیر هر کلای ورطا ویایی و نیز من پسند خال کی داد نیز دو وطن پده نوم بنده دای سلالای و چه بدامنیدو بدامنید خلاف گی.
د قبایلي سیمو د پرمختګ ادارې پریکړه کړې ده چې نور به په دې سیمو کې د پرمختګ او نورو پروژو کې د نوکریو لپاره د قبایلي سیمو ځوانانو ته لومړیتوب ورکول کېږي. د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن غړي تور لګوي چې حکومت د دوی فنډونه درولې. خو د پلان جوړونې او پرمختګ صوبایي وزیر وایي د اپوزیشن او حکومت غړو ته یو ډول فنډونه ورکول کېږي.
ہماری کوالیشن گورنمنٹ اپوزیشن کو بھی اتنا ہی فنڈ دیتی ہے جتنے اپنے ممبر کو دیتی ہے.
د پاکستان یو شمیر سیاسي او مذهبي ګوندونو د پاکستان او افغانستان د استخباراتو ترمنځ د سوي هوکړه لیک هرکلی کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وایي
ترګری چې دواړه خپل دښمن اعلانې نو د هغې په ضد مبارزه خواره کېدای شي چې د حکومت کې همکاري وي. همکاري بې دغسې معاهدو یا د لاسلیکونو یا د مفاهمتونو نه بغیر نشي کېدی.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د کراچی ښار په سفورا ګوټ کې د تیرې چهارشنبه په ورځ د اسماعیلیانو پر بس چې کوم وسلوال برید شوی وو د سند حکومت وایي چې اوس یې د هغه برید چل جوړونکي نیولې دي. دا څرګندونې د سند صوبې وزیر اعلی سید قایم علي شاه تېر ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې وکړې. وزیر اعظم نواز شریف د دې ګام هرکلی کړی دی. ظفر کریمی پرې رپورټ لري.
امنیتی ځواکونو د کراچۍ په سفورګوټ کې د اسماعیلیانو په بس په ترسر شوې حمله کې د ککړو څلورو مشکوکو کسانو د نیولو ادعا کړې. په دې حمله کې په لسګونو اسماعیلیان وژل شوي او جوبل شوي وو. د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علي شاه په پیښه کې د ککړو څلورو کسانو د نیولو پخلی کړی. د نهې په ورځ په نوابشاه کې خبري غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل
سازش کرنے والے تھے جنہوں نے یہ تیار کی ہے سازش، ان چاروں کو پکڑا گیا.
سلور ہاگا مرکزی کسان منی ولی چاچ دغه سازش جوړ کړی وو. دغه نیول شوو کسانو د پولیسو په وړاندې په پیښه کې د ککړتیا اعتراف کړی دی. دغو کسانو د خپلو هغو ملګرو نومونه هم ښودلي چاچې په دغې ناوړه عمل کې برخه لرلې ده. د سی ټی ډی پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط تېره شپه مشال رډیو ته ویلي نیول شوي کسان یې د استخباراتي معلوماتو پر اساس نیولي. د سرچینې په وینا په سفوره ګوټ کې د تېرې چهارشنبې په ورځ د اسماعیلیانو په بس تر حملې وروستو امنیتي ځواکونو د کراچۍ له یوې مدرسې ځینې مشکوک کسان نیولي وو او د هغوی له لارې دوی په پیښه کې ککړ دې څلور ملزمانو ته رسېدلي دي. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون پی ټی وي تر مخه وزیر اعظم نواز شریف تېره شپه د سند صوبې اعلی وزیر سید قیم علي شاه سره په ټلیفون خبرې کړي او د سپوره ګوټ په پیښه کې د ککړو څلورو کسانو نیونه یې ستایلې ده. یاد دې وي د ګل په ورځ د کورنیو چارو مرکزي وزیر چودري نثار هم د کراچۍ دوره کړې. د کراچۍ د لوړپوړو انتظامی او امنیتي چارواکو سره د غونډو وروستو نوموړي د سفوره ګوټ د پیښې په اړه ترسره شوې پلټنې مثبتې بللې وې. سفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزې او سرکار
په پاوباندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان امر کړی دی چې کیډیټ کالج رزمک دی له نوشاره بیرته شمالي وزیرستان ته انتقال کړل سي. د ویلي چې دغه پریکړې ځکه کړې ده چې د په وینا په شمالي وزیرستان کې د زربیازب پوځي عملیاتو څخه وروسته امن پر ځای شوی دی. د شمالي وزیرستان اساسي او قبایلي مشرانو د دې ګام هرکلی کړی دی. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان شمالی وزیرستان رزمک کیڈر کالج د نوخار نه بیرته شمالی وزیرستان رزمک ته منتقلولو احکامات جاری کړي او ویلي دي چې د کیڈر کالج رزمک منتقلولو سره دی دغه خبرې خاص خیال وساتل شي چې د زده کوونکو تعلیمي کال ضایع نشي. نوموړي ویلي چې شمالی وزیرستان کې زربیازب عملیاتو سره امن پر ځای شوی سو رزمک کیڈر کالج بیرته شمالی وزیرستان ته منتقلولو فیصله یې کړې. د شمالی وزیرستان اقامی اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل چې د کیڈر کالج رزمک منتقلولو سره سره به زر د کډوالو واپسی هم یقیني شي.
وزیرستان کسرون مسرون و تلیم افتاتا دا مبارکی ورکو چه تقریبا دی 2000 لونا تنن لزی پرا دی میز رزما کالیج پنوخار کو نن گورنر سر اعلان ہوا کو چه واپاسو پر رزما کے عبودی جی غیر پرا 10 کروڑ گرانٹ اعلان ہوا سو دی رزما کالیج کو میز پا خفل جی بند گوڑی پندر دی ٹیم کو انشاءاللہ کلاسینا انشوری کی جی لیلا دا پیلا شٹیپو دی وزیرستان دی عمل دی پرا و ان سنگ کالیج واپاس لڑو درانگ دی گورنر نا مطالبہ کا دی پاک آرمی نیا کا دی موجودہ گورنمی نیا کا چه زر تر زر دی وزیرستان متاثرین زر تر زر اخبال اخبال علاقی تا واپاس کو سر مراعات و چه چمرا نقصاناتی شوی دی غیر زر دا سو گونا دی تا ملاوشی.
دا شمالی وزیرستان رزمکی او مشر ملک بہادر و ویل چه کیڈر کالیج رزمک دا بدمنی پا وجہ تر منتقل شوی و او استما کوي چې د غلطه با امن راشي
د دې په تاک باندې نس ډیر یو خپه هوی ډیر ارتالینه مې پکړی دي ډیر بختینه مې پکړی دي نن چې بیا ډېر وشه ډېر تاګ میس په دایي ورو تاګ باندې ډیر هر کلای ورته وی او نی زمن پسند خال کی کیډر کالج دې میس خپل واتا د دې کیډر کالج په خاک باندې میس تا ډیر څه سملا وی دي د نیډ کی بچون سبق بشه او دا دې نی زو نه دایي سره چې میس یو کړه کیډر کالج رزماک تارو وای ان شاء الله ور سره امن هو دای دا دې نیډ
ملک جان فراز وزیر وای تر ټولو اول دوی پسیما کې اوږد مهاله امن غواړي او د پوینا د غلطه چې امن وي نو بیا به مخ په وړاندې ترقیاتی کارونه کیږي.
کریډټ کالج د وزیرستان یو حق وو ډېره کلي اداره وه دا د په دال حالات شروع شي چې په وزیرستان شي مکمل امن وي چې داسې نه وي چې بیا یوه داسې واقعیا وشي امید د پوره سبا بیا د ټول عمر د کریډټ کالج نه د ناامید سبب وګرځي چې امن روشي نیز د نرغه داسې کلي ادارې چې لکه نیس تاسو به شاري کړي وي دانش سکول شام بیا د کریډټ کالج ته افاټه لکه
یونیورسٹی نسا میڈیکل کالج کپایل شو ډیر ضروری دی لکه دا اول رکوړای شو امیر نارته او په ما چې 600 تکلیف جوړ ک 600 وکړل چې وزیرستان څخه دا سامان وی چاغه شي هر څه مخوزی او وزیرستان خلکو د تعلیم نزدیکی کې وا فائدہ غو کړی
د یادونه دا چې کیډر کالج رزمک د شمالي وزیرستان په شین کې او یخ موسم باندې مشهور سیمه رزمک کې په کال 1900 آتا او یم کې جوړ شوی چې د پاکستان ګوډ ګوډ نه پکې ځوانان زده کړې کوي او کال 2009 هم کې د خرابو حالاتو په وجه د شمالي وزیرستان نه پېښور او بیا نوخار ته په ارضي توګه منتقل شو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د قبایلي سیمو د پرمختګ ادارې یا فاټا سکریټریټ اعلان کړی دی چې نور به په دې سیمو کې د پرمختګ او نورو پروژو په لړ کې د نوکریو ورکولو په سلسله کې د دې سیمو ځوانانو ته لومړیتوب ورکوي. د دې چارواکو په وینا د دې ګام هدف دا دی چې د دې سیمو بېروزګاره ځوانان پر روزګار کړل سي. بل پلو د دې سیمو ځوانانو د دې هرکلی کړی دی، خو وایي پکار ده چې حکومت پر دې اعلان باندې عمل هم وکړي. فرحات شنوار پر رپورٹ لري.
په فاټا سیکټریټ کې د قبایلي سیمو پرمختیایي ادارې ډایریکټوریټ آف پروجیکټس لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د قبایلي سیمو بېلابېلو محکمو چارواکو ته امر ورکړل شوی دی چې نور به په فاټا کې د کالنی ترقیاتی پروګرام یا ای ډی پی، پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام او نړیوالو امدادي ادارو تر لاندې پروژو کې د ګریډ یو نه تر د ګریډ شپاړسم پورې چوکیو باندی یوازې د فاټا ډومیسایل لرونکي ځوانان اخیستل شي او د ګریډ ولسم لپاره به په هغه صورت کې د خیبر پختونخوا یا د کومې بلې سیمې نه تن په فاټا کې اخیستل کیږي چې د قبایلي سیمې امیدوار ورته خپل اسناد نوی جمع کړي. دا چې دغه پریکړې ته قبایلي ځوانان څنګه ګوري، په دې حقله د زده کوونکو یوې اتحادیې افریدی سټوډنټس یونین یو مشر سیراج پریدی مشال ریډیو ته وایي
چې دوی کومه فیصله وکړه او کوم نوټیفیکیشن شوی، نو یقیناً چې دا د فاټا د قبایلو د نوجوانانو لپاره چې کوم دا ډېره خوشایند فیصله، ځکه چې که تاسو وګورو تقریبا هر یو الګ کوم دی ډبل ایم ایچ کوم دی کړی خو هغه موجوده ټیم کې بېروزګاره ګرځي، خو دا داسې یوه فیصله چې دې سره چې څومره نوجوانان تعلیم یافته دي هغه به په دې کې کوم دی ایډجسټ کړي. خو صرف مونږ یو ریکویسټ کوو په دې فیصله کې، په دې نوټیفیکیشن کې نوټیفیکیشن هر ځلی کېږي خو داسې څه عملي کاروایي پرې نه کېږي، ځکه چې په هغې باندې خلکو دو نمبر ډومیسایل جوړې کړي او دغه پېښور پنجاب بېلابېلې خلک چې کوم دی په دې باندې بیا ایډجسټ شي.
او د خیبر ایجنسۍ یو بل ځوان او د خیبر پختونخوا د یوت اسمبلی غړی مسلم خان پردی وایي چې دې نه وړاندې به قبایلو سره په فاټا سیکټریټ کې امتیازي سلوک روان و، خو اوس دا یوه ښه پرېکړه ده.
یو ټیم نه یو د فاټا سره یو امتیازي سلوک پې کېدو کوم به د فاټا سیټونو په هغه کې به مطلب د فاټا به 20% خلک کېدو او دا نور چې فاټا نه علاوه الو کېدي مصره دا به 80% خلک کېدو. شکر الحمدلله اوس د فاټا هغه خلک نه دي چې کوم مخکې دي، اوس یقین وکړه چې سوشل ورک ماسټر چې کسې د فاټا د هر یو ګوټ نه د هر یو تپې نه د فاټا ایجوکیټډ سړی ماسټر سړی به روزي چې زمونږ فاټا بے شمېره اسټوډنټان جاب لیسي هغه د هغه می چې اکثر فارن کنټریز لسی
د قبایلی سیمو پرمختیایي ادارې ډایریکټوریټ آف پروجیکټس چارواکي په دې خبر پاڼه کې لیکي چې دغه پریکړې مقصد زیات نه زیات بېروزګاره قبایلي تعلیم یافته ځوانانو ته روزګار ورکول دي، او چې کله هم د فاټا سیکټریټ لخوا د ملازمت لپاره په اخبارونو کې اشتهار کیږي نو باید د قبایلي سیمو تعلیم یافته ځوانان دې ورته خپل اسناد جمع کړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي وایي روان حکومت یې له لومړۍ ورځې راهیسې د ترقیاتي فنډونه درولې دي. دوی تور لګوي چې حکومت د دوی فنډونه هم خپلو غړو ته ورکوي، خو بل پلو د حکومت چارواکو دا خبر رد کړې ده او وایي چې دوی د اپوزیشن او حکومتي غړو فنډونه یو ډول ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د خدای نور ناصر په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان اسمبلی د اپوزیسیون غړیو د سې شمې په مازیګر د اسمبلی په غونډه کې پر حکومتي غړیو ژغ وکړ چې د دوی د پرمختګ پروژو فنډونه دی ورکړي تر څو دوی هغو خلکو ته چې دوی ته رایه ورکړې کار وکړي. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر انجینیر زمرک اڅکسي په غونډه کې له صوبایي وزیر ډاکټر حامد خان اڅکسي څخه وپوښتل چې ولې یې د ترقیاتي فنډونه درولي. دا خو حق نه دی چې څوک ورسي او په پی این ډی کې زما په فایلو سره کرښه وکاږي چې دا د زمرک خان دی او باید چې فنډ ورنکړل سي. صفا درته وایم چې له دې سره زما په حیثیت هیڅ اثر نه لویږي. اوس هم چې تاسو راتلونکی بجټ تیاروئ نو ماته صفا ووایاست چې فنډونه راکوئ او کیا که چیرې بیا دا ستاسو جایداد وي او ستاسو پیسې وي نو بیا ووایاست چې زموږ دي او موږ یې هیڅ چاته نه ورکوو. بیا سمه ده، دا کومه طریقه ده چې تاسو بیا بیا موږ غلطوئ؟ زمرک اڅکزي او د جمعیتي علما اسلام فیوډلي سردار عبدالرحمن کیتران دواړو بیا بیا غوښتنه وکړه چې له دوی سره دې د ټول کال د پرمختګ پروژو رپورټ شریک کړل سي، خو له بیا بیا غوښتنې باوجود هم د دوی دا غوښتنه پوره نه کړل سوه. زمرک اڅکزي صوبایي وزیر ډاکټر حامد اڅکزي ته په اشاره سره وویل تاسو پی این ډی خپل جایداد ګڼلی او د دې فنډونه مو د خپل ګوند فنډونه بللي. تاسو پی این ډی خپل جایداد ګڼئ، دا ستاسو نه بلکې د ولس جایداد دی او دا پیسې د ولس د ټکټونو پیسې دي او دا یوازې د یوه ګوند یا یوه حکومت لپاره نه دي. که تاسو ما ته خپل حصه راکوئ سمه ده، ګنې زه زبردستي نه درسره کوم. تر دې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي وزیر ډاکټر حامد اڅکسي د زمرک د خبرو په ځواب کې وویل د ده څانګه پی این ډی د بلوچستان په تاریخ کې په لومړي ځل د اسمبلی هر غړي ته یو شان حصه ورکوي او له هیچ چا سره یې زیاتوب کړی نه دی. د دې صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل له یوه وزیر سره اختلاف سوی او د هغه فنډ ورکړل سوی نه دی. زما په وزارت کې او د ډاکټر مالک بلوچ په حکومت کې موږ د اپوزیسیون غړیو ته هم همره فنډونه ورکوو څومره چې د حکومتي غړیو لپاره وي. د ویل وردا چې د روان حکومت له پایله بیا تر اوسه پورې د اپوزیسیون د بیل بیل ګوندونو غړي پر حکومتي غړیو دا تور پورې کوي چې د دوی د پرمختګ پروژو فنډونه هم حکومت خپلو غړیو ته ورکوي او د دوی سیمو ته هیڅ پام نه کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پاکستان د پوز متواتی څنګه وای چې په دې ورستوي کې د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو داسې تفاهم نامه لاسلیک شوی ده چې پر اساس به یې دواړه غاړې له یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شو اړیکو غوښتونکي پاکستانی سیاستوال دې ته په کوم نظر ګوري؟ آیا هغوی دا د بدلون یوه نښه ګڼي او کنه؟ په دې اړه رپورټ لیولنډي د مې ورسته اورو. د پاکستان او افغانستان چارواکي وایي چې د استخباراتي ادارو ترمنځ یې دا هوکړه لیک د دې لپاره لاسلیک کړی دی چې په دواړو هیوادونو کې د ترهګرۍ په وړاندې په ګډه اغیزناکه مبارزه وکړي. د پاکستان او افغانستان پر اړیکو نظر لرونکي سیاستوال د دې هوکړه لیک هرکلی کوي او پر دې ټینګار کوي چې باید عمل پرې وسي. د عوامي نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وایي دا د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې بدلون ښکاري چې اوس نه یوازې د تیر په څیر یو پر بل تورونه نه لګوي بلکې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ راسه درسه هم زیاته سوې ده. افراسیاب خټک وویل مهمه خبره دا ده چې پر دې هوکړه لیک عمل وسي او یو څه ترې ترلاسه شي.
دا چې خدای دې خدای خبرې منیخیز اوسي، نتایج والا اوسي، چې په دې کې تاثیر وي، اغیزه وي، نتیجه وي، ترهګري چې دواړه خپل دښمن اعلانوي نو د هغې په ضد مبارزه خواره کېدای شي چې د حکومت کې همکاري وي. همکاري بې دغسې معاهدو یا د لاسلیکونو یا د مفاهمتونو نه بغیر نه شي کېدی او خدای دې وکړي دا په واقعیت کې داسې معاهدې وي چې نتیجې راوځي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې سیاستوال او سنیټر حافظ حمدالله وایي دا یو ښه ګام دی خو د ده په وینا په لوزنامو او عملي ګامونو کې فرق دی. حافظ حمدالله وویل
در څو پورې چې د افغانستان او د پاکستان د حکومتو او د ریاستو په مابین کې اعتماد نه وي راغلی تر هغه وخته پورې پاکستان او افغانستان صورتحال ته ماته مثبته نتیجه نه راښکاره کېږي. چې افغانستان او پاکستان په خپله نه سره کښېني بل څوک امن نه سره راوستلی د ورکو پر مخ لیک او ټیکې دا یو شی دی او په هغه باندې عمل کول دا بل شی دی.
د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی غړی رحیم داد خان وایي داسې ګامونه په سیمه کې د امن لپاره اړین دي خو د ده په وینا دا باید د حکومت له بدلېدو سره بدل نه سي. رحیم داد خان وویل
دا چې کوم دی تصدیق شوی اګریمنټ په کار دی چې آینده د پاکستان بل رژیم چې حکومت دلته کې راځي اولته کې افغانستان کې بل حکومت راځي نو چې دا د ګورمنټ ټو ګورمنټ خبره نه پاکستان کې او بیا افغانستان کې دا سوچ چې کوم دی مثبت کول غواړي چې اول د ملک دی او له هغې نه پس سیاسي خبرې وي او ته د خپل ملک سوچ
د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی مرستیال مشر مختار خان یوسفزای وای داسې لوزنامې هغه وخت ګټورې کېدای سي چې پاکستان لزله د افغانستان استقلال ومني. مختار خان یوسفزی زیاته کړه
هغه وخت ټرین دلته راغلی و او په افغانستان باندې دا دنیا یو غوبل و هغه وخت کې هم پاکستان وي چې مونږ چاله ټریننګ نه ورکوو چاله تربیت نه ورکوو افغانستان خلکو له دلته مونږ جنګي مرکزونه نه دي خلاص کړي خو وروسته بیا امیدګل او د کرنل امام او د پاکستان د استخباراتو چې کوم بیانونه رالو هغو د اعتراف وکړو کتابونو کې د اعتراف کړی دی چې دا کار مونږ کړی دی اوس نو هم پاکستان لبا دا به په عمل کې ثابتولي وو ته چې یار د افغانستان ازادي او استقلال مني که نه مني که دا په عمل کې ثابته کړه دا به د دې خطې لپاره ډېره د خیر خبره وي.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې په تیره اونۍ کې د لاسلیک سوي دې هوکړلیک پر اساس به د پاکستان استخباراتي اداره ISI او د افغانستان استخباراتي اداره ملي امنیت د ترهګرۍ پر ضد د اغیزناکې مبارزې لپاره یو له بل سره معلومات شریکوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او سم د خبرونه په دې برخه کې د خیال محمد په ژغ کې یو سندره اورو.
رسول دې رچین کار دې وکړو خشول دې رچین کار دې وکړو سمات وړ عمر کار دې وکړو سمات وړ عمر کار دې وکړو خشول دې رچین
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اس وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی د خبرونو د لنډیز پر لور ولاړو. د پاکستان د سندھ صوبې وزیر اعلی سید قائم علی شاه وای د تیر اونۍ د هغه برید چل جوړونکي نیولی دی په کوم کې چې تر 30 زیات کسان وژل سوي وو. سید قائم علی شاه د سرګندونې د سېشنبې په ورځ په کراچۍ کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال کړی دی. وزیر اعظم نواز شریف د دې ګام ستاینه کړې ده. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی امر کړی دی چې کیډیټ کالج رزمک دی له نوشاره بیرته شمالي وزیرستان ته منتقل کړل سي. سردار مهتاب عباسی د سه شنبې پر ورځ ویلي دا پریکړې ځکه کړې ده چې د پوینه په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیاتو وروسته امن پر ځای شوی دی. د شمالي وزیرستان قبایلي او سیاسي مشرانو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي وایي حکومت له لومړۍ ورځې د دوی د پرمختګ فنډونه درولې دي. د امنیشنل ګوند زمرک اڅکزي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې عبدالرحمن کیتران تور لګولې چې حکومت د دوی فنډونه خپلو غړو ته ورکوي. خو د پلان جوړونې او پرمختګ وزیر حمید خان اڅکزي وایي چې دوی د اپوزیشن او حکومت غړو ته یو ډول فنډونه ورکوي. د روس د کورنیو چارو وزیر ولادیمیر کولوکولوتسیف د سې شنبې په ورځ په کابل کې له افغان او چارواکو سره لیدلې. ولادیمیر کولوکولوتسیف په داسې سفر افغانستان ته تللی چې له وړاندې نو اعلان شوی. لارګ خبر شوی خبر پاڼه لیکي چې دواړو غړو د دواړخیزو اقتصادي او امنیتي چارو او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې. د عراق تر رمادي شهر په لویدیځ کې د شیعه ملیشي هغه په زرګون غړي راغونډ سوي دي چې ویل کیږي ایران یې ملاتړ کوي. دوی د عراق په لویدیځ کې د رمادي شهر د بیرته نیولو لپاره تیاری کوي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلو ډلې لاسته لوېدلې. تاسو مشال ریډیو ته غوړیست. ای اف پی خبری اژانس په یو ریپورت کې لیکي چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لخوا په لګیدلې تورونو او د پاکستان حکومت لخوا د یادې کمپنۍ پر ضد د پورته کړل شوو ګامونو په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان یو جج هغو یوولس پولیسو ته د یو کال قید سزا اورولې ده چې په کابل کې یې د خلکو لخوا د فرخندي نومې نجلۍ د وژلو پر وخت له غفلته کار اخیستی و. ملیحه امیرزاده یې لنډیز وړاندې کوي.
ای پی خبری ایجنسی لیکي د پاکستان چارواکو ویلي دي چې په دې هیواد کې د موجوده اگزیټ کمپنۍ په اړه تحقیقات کوي. په یاد کمپنۍ د نیو ټایمز ورځپاڼې لخوا تور دی چې په نړیواله کچا د جعلي ډیګریانو په کاروبار کولو سره په میلیونونو ډالره ګټي. د کورونا چارو مرکزی وزیر او وفاقي تحقیقاتي ادارې ته امر کړی چې دغه کمپنۍ په اړه تحقیقات وکړي چې دا رنګ معلومه کړي چې آیا واقع هم په داسې کوم غیر قانوني کار کې ککړه ده چې لوج یې په نړۍ کې د پاکستان ښه شهرت ته زیان رسېدلی شي. د اگزیټ کمپنۍ د مطبوعاتو څانګه چمتو ده چې د خبرونو او روانو چارو یو ټی وی چینل شروع کړي او د دې لپاره یې د نورو چینلونو د روانو چارو د پروګرامونو مشهوره قربانه او خبریالان هم لمسولي چې که د دوی ټی وی چینل ته راشي نو غټې تنخواګانې به ورکوي. اگزیټ کمپنۍ او د دې چلوونکي افسر شعیب احمد شیخ د ګل او نهي پر ورځو خبري اجانس ته د یادو تورونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو پر خپل ویبپاڼه یې دغه تورونه بې بنیاده ګرځولي او زیاته کړې ده چې دوی به د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خلاف عدالت ته ځي. په یاد پیغام کې د لګول شوو تورونو نیخ په نیغه ځواب نه دی ورکړل شوی، خو الزام یې لګولی چې د دوی مخالفه ځایي رسنیو له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په ګډه د دوی کاروبار ته د نقصان رسولو لپاره دغه سازش جوړ کړی. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان یو جج هغو یوولس پولیسو ته د یو کال قید سزا اورولې چې په کابل کې یې د خلکو لخوا د فرخندۍ نومې جینۍ په وژلو کې رول درلودو. دغه پولیس د خپلې دندې په ترسره کولو کې غفلت کړی وو او باقي پاتې اته کسان د ثبوتونو د نشتوالي له کبله خوشې کړل شوي دي. د فرخندۍ وجنې سره په کابل کې مظاهرې راپورته شوې چې پکې ځنو مظاهره چیانو داسې شکلي یا وربوزي اچولې وې چې پرې د دغه وجل شوي جینۍ په وینو لړلې تصویر جوړ وو. د نړۍ په بیلابیلو برخو په خاصه توګه واشنگټن کې د فرخندۍ په یاد کې هغه وخت شمې بلې کړل شوې کوم وخت چې افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا په سفر وو. د افغان چارواکو لخوا له تحقیقاتو دا خبره مخې ته راغلې چې پرخندې د قرآن پاک پاڼې نه وي سوځولې. د فرخندې د وژنې پر وخت د موجودو پولیسو پر ضد عدالتي کاروایی په سرکاري ټي وي نیغ په نیغه ښودل شوې، خو د عدالت لخوا په وړومبۍ فیصله کې سستۍ د فرخندې د کورنۍ په ګډون یو شمېر کسان غوسه کړي وو. همداراز دغې پسې بیا پولیسو ته د سزا په اورولو کې زن هم د ممکنه سیاسي مداخلت په اړه اندېښنې راپورته کړې وې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګ د عراق د رمادي شهر په حقله یو مقاله خبره کړې ده چې د انبار صوبی اثر شهر د وخت د اسلامي دولت وسلوالو په قبضه کې دی او شیعه ملیشیا د بیرته نیولو هڅې کوي. ملیحه امیرزاده د دې رپورت پښتو باندې وړاندې کوي.
په زرګونو شیعه ملیشیا جنګیالي له رمادي ښار سره نږدې او پوځي اډه کې راغونډ شوي دي چې د مئ پر 18 نیټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د عراق د دغه نیول شوي ښار د واپس اخستلو لپاره د جوابي کاروایي تیاری کوي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی له دې وړاندې د انبار صوبې په سرخر رمادي کې چې سنیان پکې په زیات شمیر کې دي شیعه ملیشیا ځواکونه د ځای پر ځای کولو په اړه زړه ناسړو، خو بیا د مئ پر 18 نیټه عبادی د حشید شابي نومې شیعه ملیشیا ډلې جنګیالو ته حکم ورکړ چې د رمادي واپس اخستلو د جنگ لپاره مخې ته راشي. دا تر هغې وروسته ده چې د انبار صوبایي کونسل او سنی قبایلي مشرانو د مرستې غوښتنه وکړه. په عین حال کې د اسلامي دولت وسلوالو د پولیسو او حکومت پلو جنګیالو د لټون لپاره کور په کور چاپېوالي دي او د مئ پر 18 نیټه په فرات دریا کې د یو شمېر کسانو مړي غورځولي دي. ځایي اوسېدونکو د یارې له امله د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې له اسلامي دولت وسلوالو سره د حکومت د ملاتړو نومونه دي چې د هغوی کورونو ته ورننوځي. په دې کې په تېره د البو الوان قبیلې کسان دي چې خواوشا 1.5 کسان یې نیول شوي دي. د انتظامیه په خبره د مئ د 15 نیټې راهیسې د رمادي په جګړه کې خواوشا 1500 وګړي او پوځیان وژل شوي دي. په انبار صوبه کې د مشال ریډیو د خبر عراقي څانګې خبریال رپورټ ورکوي چې د مئ په 18 نیټه د انبار صوبې نه تللي حکومتي ځواکونه په شپه کې راټول شو او د صوبایي سرخر له غربي اطرافو نه جوابي کاروایي وکړه. سپینماڼې د مئ په 13 نیټه ویل چې د رمادي ښار د لاسه تلل یو نقصان دی، خو امریکا او ایتلافیان به یاده سیمه د واپس ترلاسه کولو په لاره کې عراقي ځواکونو مرسته کوي. ملګرو ملتونو د مئ په 13 نیټه ویل چې د اسلامي دولت وسلوالو تر حملې وروسته خواوشا 25,000 کسان له رمادي تښتېدلي دي او زیاتره یې بغداد ته مخه کړې ده. په عین حال کې اسلامي دولت وسلوالو او عیني شاهدان وایي چې یادې ډلې د مئ په 13 نیټه په بکتر بندوګاډو کې له رمادي نه ختیځ لوري ته مخه کړې ده چې پکې د الخالدی ښار خواوشا سیمه یادیږي. دا غسیمه ده چرته چې په حبانیه مرکز کې شیعه جنگیالی راټول دي. د انبار صوبایي کونسل ویلي دي چې خواوشا 3,000 شیعه جنگیالی به د رمادي ښار د آزادولو لپاره په کاروایي کې برخه اخلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د ګلپان په ژغ کې یو سندره اورو. تاسو مشال ریډیو ته غوښیسته کوالی سیموز د کوونکو تیر ورځ په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې د مرکزی حکومت چارواکي باید په کوالی سیمو کې اعلان شوي کیډټ کالجونه پونتونونه او میډیکل کالجونه جوړ کړي. د دوی په وینا چې د ملک په نورو سیمو کې زده کړې ترلاسه کوونکي کوالی ځوانان نو ته دا زمینه برابره سي چې په خپلو سیمو کې زده کړې په وړیا توګه ترسره کړي. ځلاند یوسفزی پرې رپورټ لري.
د فاټا سټوډنټس فیډریشن یا د قبایلی سیمو د زده کوونکو د سازمان غړو خبری کانفرنس کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې قبایلی سیمو کې د امن د ټینګښت لپاره د حکومت په دغه سیمو کې شته تعلیمي نظام ښه کولو او نوې تعلیمي ادارو جوړولو باندې کار وکړي او د ملک په نورو سیمو کې زده کړې ترلاسه کوونکي قبایلي زده کوونکو ته د ویړیا زده کړو اسانتیا برابر کړي. د یاد سازمان صدر برهان الدین مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم میاں نواز شریف لخوا د قبایلي زده کوونکو لپاره اعلان شوی سکالرشپ هم زیاترو ته نه ورکول کیږي.
سوک پٹی خرچ کی سوک وگانے خرچ کی نو اگر راشد دلتا کی ایڈمیشن زن لو کی نو دلتا چکم دا وزیر اعظم اسکالرشپ اعلان شے اغم و سپوری دا فارٹ اسٹوڈنٹس تن ملو شے او سپوری الکان لما شانتی دمکیان ملائی گی پا یونیورسٹو کی چیر تاسو کدا فیس ہم جمع نہ کو دی تاریخ پورے سیمسٹر ضائع کے دیش.
د اورگزای ایجنسی محمد نکیر چې په پیښور کې زده کړې ترلاسه کوي وایي چې د تیر کال سکالرشپ ورته لا تر اوسه نه دی ورکړې شوی.
د ټیکنیکل چې کوم دا سکالرشپ او بیکام کې ماته ملو شو او زه بیکام کوم ماته بیکامون کې دا سکالرشپ نه دی ملو شوی. هغه مونږ ته ویل په 2014 اینډ کې به ملایږي هغه 15 اینډ کې به ملایږي ګمدا ډیټ را کوي نو د تیر کال ولا مونږ ته 2014 اینډ کې ملو نه شو نو هغه به مونږ ته څه ملو شي دا بل کال پیراله.
د شمالي وزیرستان میرانشاه اوسیدونکو صدام حسین چې د خیبر میډیکل یونیورسيټیز د کوونکو دی مشال ریډیو ته وویل چې د پوزي اپریشن مالی ستونزو او بیا د هغې برسیره د قبایلي زده کوونکو ستونزو ته د حکومتونو د پام نه کول له وجې د دو زیاتره ملګرو زده کړې ترلاسه کول پریخې دي.
چې زما کوم ملګری یا زه کوم پیژنم هغه کوم کلی کې کنه مثال کوم ایریا کې کنه نو هغه کې چې 10% خل چې کوم دی کنه هغه سبق وایي او 1% خل چې کوم دی هغه سبق پریخې دی کنه اته شی واجب پریخې دغه واجب پریخې چې دی ته کوم هغه سہولیات دی کنه هغه سہولیات نه دی ملاو شوی کنه د ګورنمنت طرفه.
یاد دی وی چې تیر کال وزیر اعظم میاں نواز شریف د قبایلی زده کوونکو لپاره د مالی مرستو اعلان کړی وو او بیا مرکزی حکومت د شمالی وزیرستان څخه د بیکوره شوي زده کوونکو لپاره په پوهنتونونو او کالجونو کې د ویړیا زده کړو اعلان هم کړی وو چې په نه ترلاسه کېدو یې د قبایلي سیمو زده کوونکو 100 واره احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان او پاکستان ترمنځ خفګان د طالبانو پر اثر رامنځته شوی. افغانستان غنی چې د پاکستان په ملاتړ په افغانستان کې طالبان بریدونه کوي او پاکستان هم د دوی د امنیت د خرابوالي تر شا د افغانستان لاس ویني، خو اوس چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ رسدر سره زیاته شوی افغان طالبان په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. آیا دا بریدونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ نری غځېدلې تار شکولی سي او کنه؟ د امریکا غږ په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې ژباړه نجیب امیر وړاندې کوي.
د امریکا غږ د اردو څانګې خبریالې کوکب فرشوري د افغانستان په اوسنیو حالاتو یو مقاله لیکلې چې ورکی راغلی، اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خړې اوبه په پاکېدو ښکاري، د طالبانو مخ په زیاتېدو بریدونه د سولې په لاره کې خنډونه جوړوي. نوموړی افغانستان ته د پاکستان د وزیر اعظم روستي سفر ته اشاره کوي چې ورکی ویلی د طالبانو بریدونه دوی غندي او د افغانستان دښمنان د دوی دوستان نشي کېدی. کابل له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د بریدونو په تناظر کې پاکستان ته د شک په سترګو کتلی دي او داسې انګېرلې ده چې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه د پاکستان په ملاتړ ترسره کیږي. خو دا چې د پاکستان وزیر اعظم داسې په زغرده په افغانستان کې د طالبانو بریدونه وغندل، نو دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ نیتونه یو څه صفا شول. خو له هغې وروسته په افغانستان کې د طالبانو بریدونه زیات شول. شنون کې وایي دغه بریدونه باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مفاهمت فضا بیرته خرابه نه کړي. میخایل کوګلمن په واشنگتن کې د یو سیړنیز مرکز سره تړاو لرونکي تحلیلګر وای، په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې په ډیرو څانګو کې مخ پر وده دي. نوموړی وایي د پاکستان د پوځ مشرتابه اوس مهال د کابل د واکمنو سره راشه درشه ځکه زیات کړی دي چې د پخوانی حکومت په پرتله د افغانستان د اوسنی حکومت سره د پاکستان پوځ ډیر په اسانه خبرې کولی شي. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر مهال د دواړو لورو اړیکې ځکه خرابې وي چې کابل به اسلام آباد ته ګوته نیولا چې افغان طالبان حمایه کوي او اسلام آباد به ویل چې د دوی د ثبات په خرابوالي کې د افغانستان لاس دی. میخایل کوګلمن وایي د دې لپاره چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې نورې ښې شي، پاکستان له پکار دی د هغو ټولو وسلوالو ډلو سره اړیکې غوڅې کړي چې په افغانستان کې اړې ګړې رامنځته کوي. ځینې نور شنونکي بیا په دې باور دي چې کېدای شي اقتصادي ګټو به کابل او اسلام آباد یو بل ته نږدې کړي وي. په دې لاره کې د چین رول ډېر جوت معلومیږي. چین په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د کاشغر او گوادر ترمنځ به یو لوی اقتصادي لاره جوړوي چې شپږ سلویخ بلیونه ډالر لګښت به پرې راځي او د دې لوی پروژې د بشپړولو لپاره په سیمه کې امنیت خورا زیات ضروری دی.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو په دې کې د تازه بدلونونو په اړه بحث کړی دی. د مقالې په یو برخ کې راغلی دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان څخه یوازې ژمنې نه بلکې عملی ګامونه غواړي. پاکستان بیا په لومړي ځل د افغان طالبانو بریدونه ترهګري بللې ده. په دې اړه تفصیل لنډې دمې وروسته. په ډان ورځپاڼه کې د خبرې سوي د مقالې په فایل کې لیکوال موید یوسف لیکي چې په تېر اونۍ کې کابل ته د پاکستاني ولسی او پوځي چارواکو سفر یو عام سفر نه وو او نه هم له دې سفر وروسته رامنځته سوي څه یو عام خبره ده. مقاله لیکي د دې سفر هدف دا و چې افغان ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړي څوک چې له دې کبله غوسه دی چې د ده په فکر د پاکستان لخوا پر کړو ژمنو عمل نه کیږي. د مقالې په لیکنه د پاکستان لخوا دا یو ډیر مهم ګام و چې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په یو بیان کې د افغان طالبانو بریدونه ترهګري وبلله. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په دې بیان کې له افغان حکومت سره دا ژمنه وکړه چې کله چې د پاکستان پر خاوره د افغان طالبانو کوم پټنځای ومندي پر ضد به ګامونه پورته کړي. د مقالې لیکوال موید یوسف لیکي تر دې وړاندې موږ د پاکستانیو چارواکو لخوا د افغانستان او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په اړه داسې څه بیان نه دی لیدلی. لیکوال زیاتوي چې که یو سړی د ښه امید لرلو عادت ولري نو هغه به دا فکر وکړي چې ګواکې رښتیا هم د پاکستان په فکر او تګلاره کې بدلون راغلی دی. د ده په وینا که چیرې څوک بیا د افغان ولسمشر اشرف غنی پر ځای وي نو هغه به له پاکستانه یوازې د ژمنو نه بلکې د عملي ګامونو هیلې ولري. د مقالې په لیکنه افغان ولسمشر اشرف غنی فکر کوي چې که چیرې پاکستان د ځان ملګری کړ نو بیا طالبان پر بل نه سي تلای. لیکوال زیاتوي چې همدا لامل دی چې اشرف غنی د پخواني ولسمشر حامد کرزي تګلارې ته شا کړه او پاکستان ته تر هند زیاته توجه ورکړه. همدې دریز افغان ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د ننه له سیاسي مخالفت سره مخامخ کړی دی. د مقالې په لیکنه اوس ولسمشر اشرف غنی له پاکستانه غواړي چې په هر صورت طالبان دې ته حاضر کړي چې وسله وغورځوي او له افغان حکومت سره جدي خبرې وکړي. دا لیکوال موید یوسف په وینا پاکستان افغان ولسمشر اشرف غنی په دې لړ کې تر اوسه مایوسه کړی دی، هغه ځکه چې لا یې هم افغان طالبان لږ تر لږه پر دې نه دي سلا کړي چې خبرو اترو ته حاضر سي.
دا مشال ریډیو ده.
په کوټه کې د بلوچستان لیکچررز اینڈ پروفیسرز ایسوسیشن تر سوري لاندې ګڼ شمېر نارینه او ښځینه ښوونکو د بلوچستان اسمبلی مخې ته لاریون کړی او غوښتنه یې کړې ده چې د دوی د پرمختګ طریقې کار دی اسانه کړل سي. په دې اړه تفصیل د خدای نور ناصر په ریپورت کې اورو.
د سیشمې په مازیګر د بلوچستان له بیل بیل سیمو څخه راغلي یو نارینه او ښځینه لیکچرارانو او پروفیسرانو د بلوچستان اسمبلی مخې ته په داسې حال کې احتجاج پایل کړ چې د اسمبلی غونډه پایلېده. دې احتجاج کوونکو ښوونکو غوښتنه کول چې د دوی د ترقۍ په طریقې کار کې آسانی پیدا کړل سي او شاوخوا یوولس ماتل سوي د بیل بیل کرجنو ښوونکي او ښوونکي دي بیرته بحال کړل سي. د کوټې د ساينس کالج یو لیکچرر جمیل اغا چې په دې احتجاج کې شریک و د دوی احتجاج په حق لري مشال رادیو ته داسې ویل،
موږ مظاهره صرف د کوټي پروفیسران نه دي، دا د ګرد بلوچستان سره چې کم نارینه او ښځې پروفیسران دي هغه دلته راغلي دي. هغه د وخت صوبایي حکومت او د بیروکراسي خلاف شدید احتجاج کوي او د احتجاج وجه دا ده چې نااهل سیکټري ایجوکیشن زموږ پروفیسران معطل کړي دي. نااهل سیکټري ایجوکیشن د ناجایز اقدامات په وجه کالجان د بندېدو خواته روان دي. په کالجان کې د سټاف کمی ده. زموږ د پروموشن چې کوم رولز دي په هغه کې داسې ترامیم کړي دي وس دیو سنگل پروفیسر پروموشن نه کیږي. دا وخت د بلوچستان په کالجان کې وسه او دوه ډیر پوسټونه خالی دي، مګر نه اهل حکومت دا پوسټو د ډکه دوه لپاره یو رايعمل نه دی ته کړی. د اعظم د دغه حکومت ته صوبای حکومت د صوبای بیوروکراسي د دغه روي غندنه کوه د دې خلاف احتجاج راوتلی.
له دې سره چې په دې احتجاج کې یو شمیر شجینه شوونکو هم ګډون درلود، یو به ګډونوالي به له مشال سره په خبرو کې د دوی د پروموشن یا ترقۍ قانون ته د تور قانون نوم ورکړ او غوښتنه کرچه ژر تر ژره باید په دې طریقې کار کې بدلون راوستل سي.
د پروفیسر اسوسیشن د پارا کالا قانون ورته 2006 کې هغه کې دا اوس د پروفیسر سکم تینور پیریډ په خپل سټیشن کې کمپلیټ کړی دی، هغه ته به پروموشن نه ورکو ا سټیشن کاونټر ریم نه، جبکې هوم سټیشن تک څوک لاړ سي تینور پیریډ دی. نو زه از بینګ پښتون ما چیري لږی ما خپل تینور پیریډ پر کړی دی 15 ایئرز مش په یو هغه کې سوي دی ز 17 یم 15 ایئرز سوي دی. نو 17 ایئرز بعد هم ماته پروموشن نه ملاوه جی. تقریبا ګر سټاف دغای دی نو ګر دا غواړي چې زموږ پروموشن وسی.
د بلوچستان لیکچررز اینڈ پروفیسرز ایسوسیشن لخوا همدا احتجاج چې شاوخوا دوه ساعته دوام درلود ورسته له هغه پای ته ورسید چې د دې احتجاج کوونکو یو پلاوی ته وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ د دوی د ستونزو د هوارولو باور ورکړ. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
په بنو کې د نجونو د کالج استاد هما ارشاد د هغې سیمې له یو څو ښځو څخه ده چې پر ډیرو مشکلاتو سربیره یې لوړې زده کړې ترلاسه کړي او اوس نجونو ته د تعلیم له ورکولو سره سره هغوی له خپلو حقونو هم خبروي. هما ارشاد د دې کار ترڅنګ د ریډیو خبریال هم ده. د نوموړي د کار او زیار په اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
د بنو هما ارشاد په کالج کې د ریاضي استاد ده. د ښځو د حقونو فعال ده، خبریالي هم کوي او د خیر ښېګڼې چارې هم پر مخ وړي. نوموړی وایي د بنو له یوې کلیوالې سیمې یې په زخت غربت کې تر لسم ټولګي یا میټریکه سبق ولوست او په امتحانونو کې یې اعلی نمبرې ترلاسه کړې. تر هغې وروسته لیواله وه چې کالج ته بلاړه شي، خو له پلار سره یې د کالج د داخلې پیسې نه وي.
ګریډ باندې ټاپ پوزیشن باندې مو میټریک وکړو، ایډمیشن د پوره کمو په بابت چې وویل به خپله پیسې نه وي. ایکسلنټ ټایم شي 1200 روپے ایډمیشن وو. بیا آخري ورځ باندې مې یو ټیچر نه قرض واخیستو، فرسٹ ایئر ایډمیشن مې پوه کړو. یې نه بعد مې ایف ایس سی وکړلا، بی سی مې وکړلا او ماسټر مې میتھمیٹکس شي وکړو.
هما ارشاد وایي د خپلې کورنۍ او کلي لومړۍ نجلۍ وه چې لوړې زده کړې یې ترلاسه کړې، کنه نو د دوی په کلي کې نجونه تعلیم ته نه پرېښودل کېدې.
زه پهله ویل کې چې خپل خاندان نه وتلې او مو تعلیم کړل، او چې تعلیم بد خبره ګڼه نه شله. فاینانشل مشکلات یا وي او سوسایټي طرف نه یا مشکلات وي، خو الحمدلله مو حوصله نکړه، هر خپل ایجوکیشن مې کنټینیوس وساتل.
تر ماسټری ورسته هما ارشاد دنجونو په کالج کې استاد شو او وس هم استاد ده. خو نوموړی وایي له دې سره سره تر شپږو کلونو په ناحکومتي ادارو کې هم کار وکړ. میرمن ارشاد وایي هغه وخت په این جی او کې پر کارکونکو ښځو د کفر فتوې لګې دي.
مو مختلف سیکټر سے چار کړی دي، مو کالج ایز ا لیکچرر چار کړی دي، کالج شې سے چار کړو، میډیا شې می چار کړی دي، باندې شې سم این جی او دي مو چار پښې کړی دي. تقریبا 6 سال مو این جی او شې ایکسپیرینس دا، باندې شې این جی او شې چا چار نه کوله، شته خو این جی او شې چار کوله، هغه بالکل د کفر فتوا په لګې ده چې دا کفر د سر مړی نه شه پړای.
لو هما ارشاد مو پښتنه وکړه چې د کفر فتوا لګېدو پر خطر سربېره ولې په این جی او ګانو کې کار کاوه؟ جواب یې د همدې له خولې اورو.
یو خدمت جذبه او انسانیت جذبه و چې څوک خو سٹارټ وکړي، حلول رزق وګټو، حلول رزق خو عبادت ته مشکلات په لیار شه د مو فیس کړل، خپل مقصد ایسیا پیرا کوم لګې ایسیا ز چار کوم.
هما ارشاد وایي د خپل استادې لاره غواړي علم خپور کړي او زده کوونکي بل خصوص نجونه ل خپل حقونو خبر کړي او د هغوی په پرمختګ کې ورسره مرسته وکړي. نو موړي وایي په رادیو کې د خبريالي په توګه ځکه کار کوي چې اړتیاي ویني. د دې په خبره اوس وسیه د شمالي وزیرستان کډوالو ژوند او مشکلاتو په اړه رپورت ورکړی دی. میرمن ارشاد وایي د ښځو په مشکلاتو ښځې ښه پوهیږي، نو ځکه پر مصروفیاتو سربیره د هغوی مسالې په ډاګه کوي. هما ارشاد د شمالي وزیرستان کډوالو ژوند لیدو او له هغو سره د مرستو په موخه د هغوی میشت ځایونو ته هم تللی او د هغوی د سخت ژوند انځور ښیي.
شمالي وزیرستان نه چې کوم متاثرین راغلي دي، حالات انتهایی خراب دي. حکومت پی ډی ایم دا مختلف درې کوي لګیا دي، چا سره کېری نه نشته،
پښتنو په ټولنه کې داسې ډېرې ښځې او نجونې دي چې ورته د ووټ ورکولو حق هم نه ورکول کېږي.
داسې فیمیل دي چې هغه خپل مرضی باندې ووټ یا نشي کاست کولای، دي ته پچار دو چې بالکل عزت پر دی شي خپل جواب کې، چې زه انجیو ته راغلم مختلف مختلفی وړ کې
پر هر ډول مشکلاتو سربیره پر مخ روانه ده او د خدمت جذبه نه سړیږي.
پامیر ساحل اوس تاسو ته رپورٹ وړاندې کوو. اوس هم د خبرونو په پای کې د ابراهیم جان په غږ کې سندره اورو.
بدلوتا داش تخت سترگی نہ ہولی لتا ام مختصرگی نہ